سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمه کې درده شي د خبرونه مطالبه تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو وی داري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو خصو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د خصو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2020 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګوني وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. باختر خبر ایجنس چې طالبان د رکوي راپور ورکوي چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبیعي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس سیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بېلابېل برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تانګزی صاحب د اختلافات خبره سیده هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډۍ راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجد تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو یې ناخوښ دي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک هم شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن د موږ ملګري باید وارخطا سي، د افغانان وارخطا سي، نن د موږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوې دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
از نظر تاریخي
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپوخ ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نشي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټول شانو باوجود مسله تر دې لږ اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالې ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغسې ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباس ستانکزی چې هغه دا د النیسو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي، او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان صاحب هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوهې د تړون برخه وو اغوی په دې باور دي چې لنړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي، د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا اغوی کې یو عباس تانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې اغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بهرنی نړۍ سره. دغه ډله په یوه په دوو عقیدو ده، یو دا چې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چېرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنی په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا بی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسه کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پریک دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی، په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخته څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اوله سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبري رسنی لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې په لار ده، نو د عباس تانکزی په چیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل، راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره، دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي، ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندېښنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډېر لوی ټاکر الویږي.
ته چرشنګي خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پرته له دې چې دقیق سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ، د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې اسکالم د لویدیز په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي که نه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده. پر همدغه موضوع په پیښه کې له یوه اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیښې په اړه د دې ورسي جزئیات څه دي. سلامونه زخیر بل صاحب، وخت بخیر. کراته وایي چې دغه پیښه په اړه ورسي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې تر دې دم پورې څه لیدلې دي؟
وعلیکم السلام. دغه پیښه نن ورځ 12:30 بجې په ځایي وخت رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې د سره په اصلاح اتومات وسله وه، پولیس د وسلې جزئیات نه ورکوي خو وایي چې اتومات وسله ورته وه، او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو ښوونځی دی چې دغه غټه برخه چې دا د کډوال مهاجرین دي چې پکې سویډنی ژبه زده کوي، او نورې برخې هم لري چې پکې نورې ته صحیح زده کړې او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو ښوونځی دی. دغه په ځایي وخت 12:30 بجې دغه ښوونځي ته ننوتلی دی او په بې ګناه زده کوونکو خپل وسله را اړولې ده وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوزیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپرد شوی ده یعنی د محو شوی ده هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شا سیمو ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي هلیکافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کېږي کینی او پاسي نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمېرې له مخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې دغه کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرمه یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای کې پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورې د پولیسو کوشش کاوه چې د پیخې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیخې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیخه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتون ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و نو یی 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینه دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی مخپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوېستل او پر ځمکه واچول
تر زه ته مننه ژوند دی وسې ل پیخ زې سخاینی شاید خاغلې ډاکټر سیب نجیب الله ساحل ول چې موږ سره د سویډن د پیخ تړه ورسې جوزه شریک کړل
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته د کابل هوایي ډګر یو شمېر مسافر وایي له تیر ورځې د ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي دغه مسافر کورنۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغه کورنۍ ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو نور حال په دې راپور کې
یو شمېر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبه په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان ازدحام و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمه هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي خوب خبره یې د ورته اجازه نه ورکړل شوې
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از جمره میامدن امسا بسیار گدوهدی زیاد بود موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی ووزه که کورنه موله حج نراتلا نن سهار دیر گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگ یه پرین خودو چه دنه نولار شو همه غلطا پساتونو پا تمو پونشو چه چه خبره و چاته اجازه نه ورکوله
خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونې لامل مشخص شوی نه دی د طالبانو د حکومت وینس به الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ته چې کته هم د طالبانو د حکومت وینس به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید څوی راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو درمه ستکه دوله عمله د طالبانو ډیر نظامی ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیرې هم زیات شوی دی ازادي رادیو دا راپورونه په خپلواک توګه نسی تاییدولای
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات پر راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي غاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خو د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسه کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي، او چین هم د اوس په شان لغپل خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 0% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکېچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 منېټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه وروښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقه په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 150 ورځو په مخه وزنډوله، او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې، او سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نن درتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته خودل شوی چې مسؤلین د مطالعې د دو تر ژوندۍ کولو یوه مهمه هڅه بولي. پورته وخت کې شمېر کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولې په نوم د درې ورځې نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه دغه امر د کړی
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه ننداری ته وړاندې سوي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی، د درو ورځ د پاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب پروشان په مارکیټ کې، د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی، او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د پاره یوه دنه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه جي، کتابچې جي، بستې جي، قلمان جي، باسکلان جي، کمپیوټر دي، موبایلونه جي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیاتې بیلابیل جایزې ځانګړې کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په حساب باندې، هر شي د پاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي د پاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، او هم د خلکو توجه ورته راجلبیږي. کدا غس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نور ته راوړي، او کدا چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل روپې حساب باندې چې د فیسبوک کې نړۍ ځای باندې کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتونونه ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو راویشه دلجه، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی بیا د خپل زړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکي خو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک ایران سي مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي زموږ کتاب راشي خامخا پر مخ ځي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دی، او پاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو، او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از مرشد لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مرشد لري خراب ده چې کندهار شهر ته چې مرشد دوه ساعت جل ساعت وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل مرشد پټول وطن کې ټلیفون کار نه کوي د غندست ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نست د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین څخه شو دنه خاطر تراوی ته بل د زمر سره نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم. سید رضا سلام د روزګار ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګار ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکې صاحب موږ تاسو ته د روان ژمي ته به لمخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برکراول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېچا ستر نه دی پسکر سوالی نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برګ څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت کندهار ولسوالی دی که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرده په ولسوالۍ کې پیښیږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټول ولایت د اروزګان له ځي کچکې ته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د اروزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامي نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترونه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه سرلی ساته په ازادي رادیو انټرنیټ.com کې واورئ.